سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص پیم پیل په خبرونو کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو وار بیا د طالبان له لوري د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز وغانده. د په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې د افغان ښځو خلاف د طالبانو د اقداماتو یادونه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه، د استونیا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړي غواړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه استیمایه غونډه راوبولي. دوی اعتراض لري چې د ولسمشر جو بایدن حکومت له افغانستانه د وتلو په تړاو ځینې خبرې ورته څرګندې کړې نه دي. دوی دغه پریکړه وروسته له دې کړې چې د کانګرس جمهوري پالو استازو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه څېړنې پیل کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ورځې تر څلوېښتو موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان څخه افغانستان ته ځي. د دغه پروګرام ویندوی وحیدالله امانی تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر حال حاضر روزانه 1000
اوس د ورځې زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولې افغانستان ته تیری شي. د ازبکستان په ترمیز ښار کې د نوي لوژستیکي مرکز د ظرفیت لوړېدا به زموږ سره مرسته وکړي چې په ښه ډول په افغانستان کې له 1,000,000 وګړو سره چې اوس وږي دي د خوراکي توکو مرسته وکړو.
د زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره څه باندې 1,500,000,000 ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل په تیرو څلور ورځو کې له ایران څخه نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا کډوال په خپله خوښه او که په زور افغانستان ته راګرځول شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې 1,000 تنه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د وریښم پله له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په تیرو شپږو میاشتو کې 270,000 افغانان په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعو انسټیټیوټ وایي په تیره یوه میاشت کې په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. د دغه انسټیټیوټ له شمیرو سره سم د پاکستان د دولت وسلوالو مخالفانو په یاد موده کې 85 حملې کړي چې تر ټولو سره یې د کراچۍ د پولیسو پر مرکزي دفتر و. د دې انسټیټیوټ له معلوماتو سره سم په دې حملو کې 28 ملکیان، 18 پوځیان او 18 حمله کوونکي مخالفان وژل شوي دي. همدارس په تیرې یوه میاشت کې پاکستان کې 1,000,000 درشتنه ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ دا هم ویلي چې له 2015 کال راورسته دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې په یوه میاشت کې 85 حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې جګپړو ډیپلوماټانو له څه باندې یو کال وروسته په لومړي وار له یو بل سره لنډه کتنه کړې. دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د شل ډلې د غونډې په څنډه کې له یو بل سره لس دقیقې خبرې کړې. د یو شمېر امریکایي چارواکو په قول چې نمونه نه دي څرګند شوي، ویل شوي چې بلینکن له لاوروف څخه وغوښتل چې موسکو دې د اټومي وسلو د کمولو په اړه د نیو سټارټ په نوم اټومي موافقې ته راستون شي. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هم همداراز ویلي واشنګټن تر هغو د اوکراین ملاتړ کوي چې ورته اړتیا وي څو دا هیواد د ځان دفاع وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال وزي. او د یوې خیریه ټولنې په مالي لګښت په کندهار کې د 500 جوړو د واده یو ځایي مراسم جوړ شول. د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې تر دې پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دې ډول ودونو لګښت په غاړه اخیستی وایي په دې توګه د بېوزلو کورنیو ملاتړ کوي. ښاغلي سیلاب د واده د مراسمو په مهال له سپین ږیرو او ملایانو وغوښتل چې د لوړ ولور مخه ونیسي او بېوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي.
نور بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم. نور بس د خبرونه ده د ازادي رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې زملالی بشیر يم او د خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ویلي دي چې اروپای ټولنه د طالبانو په رژیم کې پر هو کسانو د سختو بندیزونو لګولو هڅه کوي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. میرمن بایربوک دغه څرګندونې د فبروري په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پینځو سمه غونډه کې د نورو جزئیاتو لور کولو پراته وکړي. تر دې مخکې یولسو ښځینه وزیرانو په دې وروستیو کې پر طالب چارواکو غږ وکړ چې سمدستي پر افغان ښځو بندیزونه لیرې کړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عامه ژوند په ټولو برخو کې د ښځو د رول د له منځه وړلو په خاطر د طالبانو هڅې وغندلې. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د محدودیتونو په غبرګون کې امریکا د فبروري په لومړۍ نیټه د طالبانو پر یو شمیر اوسنیو او پخوانیو غړو د سفر د بندیز لګولو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مرستیال رامز الاکبروف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته په یوه آنلاین غونډه کې ویل چې تر اوسه د نجونو د زده کړو په تړاو کوم هڅونکی خبر یا پرمختګ نه دی لیدلی. وروسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه واک ته ورسېدل، لومړی یې د ښوونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ وتړلې، بیا یې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. تفریحي پارکونو ته د ښځو او نجونو له تګه او د طالبانو په وینا له محرم پرته پر سفر بندیز د طالبانو د حکومت یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدا رنګ د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی دی. د طالبانو پر ضد د نړۍ اقدامات په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت بدل کړی او کنه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانی فروزان داودزی، شایسته صافی او لطیفه خورم وردک نن زموږ میلمنی دي. اوس هم آغلی داودزی له موږ سره د تلیفون له لارې په سټوډیو کې وصل شوی دی. آغلی داودزی، تاسو ته شرغلاست وایم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. مننه. د نور بس دې خپرونې لومړۍ پوښتنه بل تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي په دې وروستیو کې چې اروپایي ټولنه غواړي چې پر طالبانو باندې نور بندیزونه هم وضع کړي، ستاسو په نظر دغه به څومره د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې دننه مرسته وکړي؟ آیا فکر کوئ چې دا به کومه مرسته وکړي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب تاسو محترم او ملمنو او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دا افغانستان د ښځو فعلي وضعیت البته هغه سرحد ته رسیدلی چې نور واقعا د تحمل وړ خپل ښځو ته هم نه دی، او نه یوازې چې افغانستان په ښځو باندې دې څومره منفي اغېزې پریښي وي، بلکې د افغانستان په ټول ملت باندې منفي اغېزې لري. مګر رضو دې ته چې آیا د نړیوالو فشارونه او یا کومه مسله چې دوی مطرح کوي دا څومره د افغان ښځو په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي؟ افغانستان نظر پدې چې یو خودکفا مملکت نه دی او یو فقیر مملکت دی. دلته هغه ملکونه یا قدرتمند ملکونه په افغانستان کې سلسله کې تاثیر گذار دي، او دوی کولی شي چې د افغانستان سره د مذاکرې د لارې دغه فعلي مشکل چې د ښځو د تعلیم، تحصیل او د کار موضوع ده حل کړي یا د پای نقطه ورته کړي. مګر مهمه خبره دا ده چې دا کومه غږونه چې موږ اورو یا کومه مسایل چې موږ د ملل متحد اورو نو د دې ته هرکلی کوو، اما هیله مو دا ده چې دا په دې شکل باندې نشي کولی د افغانستان خلکو ته د قبول د منلو وړ وي او یا ډېر تاثیر ګذاره وي. په دې چې کله یوه موضوع یادوري کېږي بیا د هغې په تعقیب باندې البته څو ورځې اصلا کومه موضوع نه وي، بیا څو ورځې بعد د ملل متحد د سرمنشي د خوانه یا د معاونین نو دو طرفه یو موضوع یادواری کیږي. زه فکر کوم دا وضعیت که په دې شکل باندې چې فقط د یو یادواری په سطح باندې او قوي اقدامات نه وي نو دا ناخواله به لا هم پسې زیات شي او ښځې به د دې نه هم په بدترو حالاتو کې شي چې نن ورځ موږ تاسې وینو.
مننه آغلی داودزی، تاسو ویل چې جدي اقدامات باید وسی او اجرایوي بڼه هم ولري. ستاسو په نظر د سفر د بندیزونو ترڅنګ هغه کوم څه دي چې نړیواله ټولنه یې کولای سي چې طالبان و دغه ته آماده سي چې د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړي؟
کله چې موږ تاسې د دوهې تړون تر شو هغه تعهد و چې د نړۍ او د طالبانو د امارات یا اسلامي حکومت ترمنځ امضا شو، او په هغه دوران کې موږ تاسې شاهدان یستو چې د خلیلزاد صاحب مقرر تګ راتګ و، البته د مشرانو سره ناستې وې هغه وخت کې د دوهې کې د دوی ناستې وې. دا داسې یو حالت نه دی چې دوی مخکې نه د نړۍ سره په اړیکه کې نه ول، دوی مخکې نه د نړۍ سره په اړیکه کې ول، او دوی هغه مسایل چې باید پرې خبرې شوې یا نن ورځ ښځې ورسره لاس او ګریوان دي دوی باندې خبرې نه دي شوې. نو کله چې خبرې شوې دي او کله چې تعهد امضا شوی دی، ولې دغه تعهد په هغه شکل باندې نه عملي کېږي، ولې دغه موضوع کې تغییر راغی؟ نو دلته مسؤلیت راګرځي بېرته خلیلزاد ته، بېرته هغه ملکو ته چې دوی په دغه تړین په امضا کې شاهدان ول، او دلته یو تعهد واخیستل شو. دلته د دوهې په تړون کې دا وویل شو چې د ښځو حقوق باید محفوظ وي. نن ورځ هم اسلامي امارت د دې ادا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکړی دی، اما که راشو د عمل ساحې ته داسې یو څه خو موږ نه لرو په لاس کې. نو ولې دغه مسایل په وضاحت سره د دوی سره نه مطرح کېږي؟ ولې خلیلزاد صاحب بېرته د هغه تړون، چون د هغه تړون مسؤلیت د ده په غاړه باندې و، او دی هغه څوک چې یو طرف د تړون و، دی ولې اقدامات نه لري؟ یعنی په لنډه کې څرنګه چې تاسو هم پرون د دې تړون تاریخ خو شاید اورېدلي به مې د رسنیو د تاریخه چې خلیلزاد صاحب ویله چې دا امریکا متحده ایالاتو همداسې لازمه وګڼله، مګر دا دی چې د افغانو ښځې دلته څونه متضرر شوې، په مجموع کې افغان ملت څونه متضرر شو چې په هغې کې زیاتترین ضرر افغان ښځو اطفالو ته ورسېده، ماشومانو ته. نو دغه په مقابل کې دوی هم مسؤلیت لري، ولې دوی د دغه مسؤلیت د ادا کولو دپاره په دقت سره اقدامات نه کوي؟ دا سمه ده چې مونږ د دوی خبرې هر کله اورو، یا کومه وزیران د ښځینه وزیران د مختلفو ملکونو چولې دوی خپل غږ پورته کړ، مونږ د دوی د غږونو هرکلی کوو، اما په همدغه شکل باندې مونږ هم تل غږ پورته کوو. مونږ په وار وار د اسلامي امارت سره ناستې درلودلې، مونږ تر اوسه منفي جواب نه دی اخیستی، اما هغه جواب چې مثبت نه وي او هلته مونږ مثبت پایلې ونه لرو، داسې فکر وکړئ چې هغه جواب هم د منفي په شکل باندې دی. نو دلته د نړیوالو کومه اقدامات چې فعلاً کړي دي زما په نظر د قبول وړ نه دي. باید داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هلته طالبان حاضر مذاکرې ته شي، او دغه وضعیت چې فعلاً ښځه ورسره لاس او ګریوان دي دلته خاتمه ورکړل شي، ځکه افغانستان کې په فعلي شرایطو کې د ټول ملت یوازینۍ هیله، البته دغه یو شل ورځو بعد ته ده که چیرې بیا هم ملت ناهیلی شي او مکتبونه چې په افغانستان کې زیاتره منطقې سرسیره وي، او د سړو سیمو مکتبونه د اول د عمل یا درېیم د عمل باندې شروع کېږي، که چیرې درېیم د عمل مکاتب شروع نه شي او په ضمن د دې کې د ښځو د کار برنامې جوړې نه شي، ښځې په همدغه شکل باندې چې د کورونو د دروازو تر شا بې پاتې شي، نو دا به ډېرې ناخوالې هم ولري. او په ضمن کې په افغانستان کې په مجموع کې نه یوازې د افغان ښځو بلکې د ټول ملت په ژوند باندې به ډېرې منفي اغېزې کېږي.
مننه آغلی داودزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم له موږ سره آغلی شایسته صافی او آغلی لطیفه خورم وردک صاحب دواړي وصل سوي دي د تلیفون له لارې. تاسو دواړو ته هم ښه راغلاست وایم. آغلی لطیفه خورم وردک صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې لکه تاسو چې واورېدل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی فشار راوړي په اروپایي ټولنه کې چې باید پر طالبانو باندې نور بندیزونه هم وضع سي، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مرستیال ویلي دي چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو هیڅ داسې هڅونکې یا پرمختګ خبر نه دی اوریدلې یا لیدلې. د دې خبرو په تړاو باندې به تاسو څخه پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې د بهرنیو دا ډول بندیزونه چې دوی غواړي چې پر طالبانو باندې زیات کړي، دغه بندیزونه به د افغان ښځو له وضعیت سره په افغانستان کې د نن څه مرسته وکړي؟
سلامونه ارنیکی هیله ملالای جان، تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ده هیله ده چې شوی. نو پر دې تړاو موږ مخکې هم ډیر بحثونه کړي دي. نو په دې جریان کې موږ شته یو چې هغه څوک چې د دې خوار ولس او د دې ناهیلو میرمنو په خوا کې دي، موږ یې مننه کوو، همیشه خپل غږ اوچت کړی دی. نو اوس بیا هم موږ د دوی سره، یعنی چې څومره یعنی مصاحبه وي دوی خپل غږ اوچت کړي، زه ورته ناهیله یم. لکه مخکې مصاحبه وکړې ما لږ هیله مې درلودله، ورته خوشحاله وم، اوس مې یعنی په هیڅ هیله ورته نه لرم چې دوی به دا خبرې هم ومني که نه. طالبانو اصلا هدف یې دلته معلوم نه دی چې دوی څه کول غواړي. دلته دوی د دې مظلومو ښځو او نجونو نه څه غواړي؟ خو که چیرې دوی بیا هم یو لاس شي، یو غږ شي، کیدای شي کوم اثر ورباندې ولري د نجونو د تحصیل په خاطر او د میرمنو د کار کولو په خاطر. خو ځکه چې دا تر څو چې دوی دلته راغلي دي، همدا ښځه او جنۍ ده، افغانه میرمنه، افغانه جنۍ، درس، تحصیل او کار. خو تر اوسه پورې موږ کوم داسې لاسته راوړنه موږ نه لرو. که هغه په هېواد دننه دی او که د هېواد نه بهر دی، موږ هیڅ لاسته راوړنه نه لرو. نو په دې خاطر زه ډېره ناهیلې یم چې موږ پوره کوشش کړی دی خو لاسته راوړنه متاسفانه موږ نه لرو. او هغه زموږ خویندې چې په بهر کې دی، غو هم خپل غږ اوچت کړی دی خو کومه لاسته راوړنه نه لري. اوس ټول دا پوښتنه راځي دوی ته، امارت اسلامي ته، چې آیا دوی څه کول غواړي؟ که د دوی هدف دا وي، ځکه مخکې موږ دا ترې واورېدل د رسنیو څخه چې دوی وي موږ یعنی په ترتیب باندې مرحله په مرحله موږ دا ټول مشکلات حل کوو او موږ به د نجونو پر مخ د پوهنتون او ښوونځیو دروازې خلاصې کړو. خو د وخت په تېرېدو سره د هغو هم کومه نتیجه را ونه وتله، لکه هغه خبرې هم عملي نه شوې. نو دوی هر څه چې تر امر ثانی پورې، آخر دا امر ثانی تر کله؟ افغان میرمنې، افغان نجونې هم نو د صبر او حوصلې نه د نور امتحان نه اخلي. دا امر ثانی تر کله؟ په اوسني شرایطو کې چې کله دوی وي چې موږ، کله چې دوی یعنی امارت اسلامي، کله چې جمهوریت ختم شو، امارت اسلامي راغی، نو د مکتبونه د ښوونځي د دوی پر مخ وتړل شول، البته د نجونو. نو دوی وي چې موږ دوی مرحله په مرحله ترتیب جوړوو په اسلامي لباس کې او داسې و هسې. خدا خبره وي کې خدا نن ورځ د کوم دی هغه خبرې عملي شوې؟ نه. اوس چې کوم بیا وروسته دغه نه امتحان واخستو چې موږ کدون جون دولسم ټولګی نه دی لوستای، خو موږ ترې امتحان اخلو چې دوی ته یعنی سند ورکړو د دولسم ټولګی. هغه امتحان هم دفتن شو چې شاګردانو اصلا ورته آمادگی نه و نیولې، لکه استادان متوجه نه وو چې کوم سوالونه زنګ په خپل سر. خو دغه هم چې نه پوهېږم کومه لوبه وه، دغه لوبه یې سر ته ورسوله. وروسته د دو نه چې د نجونو د کانکور د ازموینې مسله وه، د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه کې د نجونو نوم لیکنه تر امر ثانی پورې وځنډوله. کوم امر ثانی؟ آخر د دې نجونو نه څه غواړئ؟ دې ته خو پرېږدئ. د ډاکترانو، البته د ښځینه ډاکترانو د اکزیت امتحان و، نو هغو کې هم وې چې کارت واخلئ، کارت یې واخیستو خو د شمولیت اجازه یې ورته ور نه کړه. نو دا امر ثانی تر کله؟ خو موږ اوس د نړیوالو نه غواړو چې دوی ته دا محدودیتونه کوم چې ورته ایجاد کړي دي دا بسنه نه کوي. دوی ته باید داسې محدودیت ایجاد کړي چې دوی خپله پوه شي چې موږ دلته څه کول په کار دي، موږ باید څه وکړو، موږ د دې ښځو انجونو نه نور څه غواړو، ولې د دوی حق څه دی؟ دوی تر اوسه هم د دوی په حق نه پوهېږي. او دلته چې دوی وایي چې موږ هر څه دی نه، چې کله پوښتنه وشي چې دا ولې، دا د ولې جواب دوی نه لري چې موږ ته وخت راکړئ، نو تر کله پورې وخت؟
اغلی شایسته صافی، تاسو ته هم شراغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې لمر سره میلمنه یاست. اغلی صافی، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکم چې د نړیوالو بندیزونو چې پر طالبانو باندې زیات سي، تاسو په نظر آیا دا به د افغان ښځو د وضعیت سره مرسته وکړي، د دوی د حقونو په ورکړه کې به مرسته وکړي؟
سلام علیکم. سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکي او درانده میلمانه دوی ته ډیر زیاته مننه او بخښنه چې زه کور کې نه وم. خبره دا دی و کواقیان کرختیا د بهرنی فشار دی طالبان باندې او مخصوصا د قدرتمن هیوادونه لکه روسیا، امریکا او اروپا، انګلستان او داسې نور هیوادونه که فشار دی روړي د طالبانو باندې حتما سونزه حل کیږي، مخصوصا د ښځو سونزه. که کوم قانون، که کوم هغه پریکړه که هغه نور هیوادونه وایي چې د طالبان باندې عملي کی، خو هغه خبرې دی په هغه حکم چې د ښځو ته اجازه ورکړي مکتب خلاص شي، ښځو باید تعلیم وکړي، انجونو او ښځو باید کار وکړي. کوم دا قانون ومني د طالبان، کوم دا مقررات چې بهرني هیوادونه وایي، زما په نظر خو 100% دوی باندې اغیزه کوي، هغوی د بهرني خبر دوی مني، مګر تر اوسه پورې سمه فشار دوی باندې نه دی راغلی. کوم څنګه فشار چې موږ غواړو، ولې دا بهرني هیوادونه خو دونه قدرت لري که اوسې په یو ورځ ټوله ستونزه حل کوي. دوی د افغان هیواد، د افغان میرمن، د افغان د ښځو نه دوی حیران یم څه شی غواړي نور، د څه په هغه کې ده انتظار ده؟ یوازې همدا انتظار هغوی ته پاتې دي چې همدا وګوري چې د افغان میرمن مړ سي، نو د نړۍ ولاړ سي، نور څه پاتې نه ده. جامعه نه بیخي هست شوی ده، هېڅ شی پاتې نه ده. که د امارات په تمه اوسو، دوی خو یوازې همدغه دوی قانون ده چې موږ یو چوکاټ شرعي چوکاټ جوړ کړو، تر کله پورې دا دوه کړه ستروسه تاسو د شرعي چوکاټ جوړ سوی نه ده چې د انجونو ولرسي تعلیم کې، د ښځو ولرسي خپل کورنۍ ته حلال لقمه پیدا کړي، دا یوازې امن ساني پورې، تر کله امر ساني پورې؟ په خله کې وای مګر عمل نشته. دا نوې حکم چې صادر کړي وای یوازې هلکان کولی سي خپل درس تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا انجونو به څه کوي؟ د دوی آینده به څه کوي؟ آیا پاینده کې موږ یو انجینر ډاکټر شي ته مرتیا نه لرو؟ ښځو ته یوازې هلکان کولی سي د ښځو ډاکټر ووسي، هلکان کولی سي د ښځو هغه شرعي کارونه خلاص کړی او غوی سره مرسته وکړي. په داسې موږ په داسې جامعه کې ژوند کوو، زموږ اجتماع جامعه هوا داسې واده چې هر ارګان، هر طبقه، هر پنځه فاکولته که نارینه اوسي که ښځینه، موږ اړتیا لرو باید زوی کار وکړي. د دوی غلطه قانون، د دوی غلطه عمل، د دوی غلطه عمل اخیستل د قرآن د شریعت ده، دوی مطابق د شریعت د قرآن په اساس دوی عمل نه کوي. که کدا بهرنی هوادونه وګوري کولی سي طالبان باندې فشار دا ټول مرستې چې دا باید زبند کې پرې د افغانان ک بي وزله کورنۍ دا ک غریب فقر نادر هر څو جار چې دی پرې د مرسي وګینه، مګر دا چې تاسو دی او خانه وای چې موږ فشار راوړو، موږ طالبان پر رسمیت نه پیژن او دوی خو دوی ور سره مرسته کوي، دا سره قام نو فشار ده. دا په دغه سیالات خو موږ سوند هم حل کوو دي نسو، خدای یو خر باید زوی وکړي. که دوی باندې فشار راوړي چې دا ټول مرسته باندې کې اتمان سل د امارات د خارج د بهرني او د امریکا د انګلستان د نوري بهرني او د اروپایي قانون او هر شي چې مقررات پرې دی هغه قبول کوي، مګر تاسو موږ چې ګورو په رسنیو کې په خبرونو په ټول ځای وایي چې موږ د امارات په رسمیت پیژنه، د بلې خوا د هر هفته هر میاشت دوی ته ډالرونه رسوي کومک، او کاشک د همدا ډالر د شیان وایي. د بل خبره چې دا په طالبان راس نه رسیږي، خو اوس زموږ حکومت د طالبان په لاس نه راځي، نو د چا په لاس دي؟ په بانکونه ځي، خو بانک د چا په واک ده؟ طالبانو په واک ده. کاش په همدا کومکونه همدا مرسته غریبان دوی ته ورسیږي. زه په سترګو ګورم، په ولایت، په مرکز کې مونږ داسې خیانت داسې ستونزه ګورو. آیا په ولایتونو کې داسې ستونزه نه ده؟ د دې نه ډېره ستونزه په ولایتونو کې زموږ شته چې دوی اوزګار دي، یو کورنۍ خپل یو لقمه ډوډۍ نه لري خپل ماشومان ته ورکړي، خلک د خپل بیکاری نه خپل ځان وژني، سختې دیوات نه ځي فرار کوي. خو نو مونږ څه په انتظار مونږ اوسو؟ نور داسې ډېر وضعیت په افغانستان کې خرابه ده. غواړي دوی واقعاً افغانستان سره مرسته وکړي، باید سمه فشار دوی باندې راوړي.
مننه ډیره. زه اوس هم وګورم چې که زموږ سره کوم اوریدونکی وي، اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو بحث نور بس دی روان دی. اوس هم یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم ملالی بشیر خور، سلامونه مې کوي له تاسو ته او محترم او دلمنو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوال من خیبر پښتونخوا هریپورنه مې اړیکه نیولې.
ډیره مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د موضوع تاسو ته معلومه ده، نور بس د خبرونه روانه ده. که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
نو موضوع خو ما ته معلومه ده، ځکه ملالی جانې دا د ما اصول د مخکې سکله تلیفون کوم دی نه مخکې د پروګرام په اصولو باندې ځان پوه کوم، موضوع باندې ځان پوه کوم بیا تلیفون کوم. او دغه اکثره خوندې چې دي مطلب په دې اوسني امارت اسلامي باندې ډېر تنقیدونه نیسي، نو د ما یو لنډ نظر دا ده چې چېرته د وخت په راکولو سره د ما یو لنډ نظر دا ده چې تر کومه ځایه زه معلومات لرم یا ټول هېوادوالو ته معلومه ده، دغه تېره اداره چې وه په یغه کې چې څومره په جایو څومره زور زیاتیلو
زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې ستاسو نجونې مکتب ته ځي؟
بالکل ځي. د تعلیم سره خو دي
او تر شپږم ټولګي پورته نجونې ستاسو په کور کې؟ تر شپږم ټولګي پورته نجونې لري؟
د مخ کور کې خو نشته، ځکه کور خو دمر کور کې خو نجونې وړې دي، لوی نه دي، مطلب نوې شوي غو کړی ده.
او که لوی ستاسو تاسو غواړئ چې لاړې سي نجونې ښوونځي ته؟ مهرباني. دا اوس د ستیچ په افغانستان کې څه حالات روان دي؟ د نجونو پر مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه د انتقاد وړ خبره نه ده؟
د انتقاد وړ خبره خو ډېره ده، خو دا داسې ده چې نا امیدي هم نه ده په کار. ملالی جانې ځکه لپاره د دې چې امارت غواړي چې دغه د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړي، خامخا به د دې ته اجازه ورکوي. په دې باندې زه اطمینان در کوم، خو دومره پروپاګنډه لکه دغه خوندې شکوي یا بعضې مثلا.
ستاسو په نظر دا د ښوونځیو بندېدل دغه پروپاګند یو حقیقت نه لري؟ او دغه چې ښځې د کار څخه راګرځول سوي دي او خلک اقتصاد یې بحراني دي. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی کشمیر خان صاحب. اوس هم بیرته راځم د خپلو میلمنو پر لور. اغلې داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو موږ د یو اورېدونکي خبره واورېده، دوی وویل چې ښځې بې ځایه انتقاد کوي او د دوی په نظر باندې دغه دوی د پروپاګند ټکی حتی یاد کوي. تاسو دوی ته څه ویل غواړئ؟
البته دې څخه به وایم چې زه نه پوهېږم چې مونږ څه ګناه کړو، خو په مونږ ته د نیک بخته یا بدبخته وایم هم څه را په نصیب کړي. ځکه پاکستان تل ادعا همدا ده چې افغانستان کې باید مشکلات وي، افغانستان نجونې باید تعلیم ونه کړي، افغانستان نجونې باید تحصیل ونه کړي، په افغانستان کې جهاد راوړی. اما دا چې د تورخم نه اخوا څه کېږي هغه ټول دوی ته روا دي، ټول د اسلام په چوکاټ کې دي. کومه ناخواله چې نن ورځ افغانان ورسره مخامخ دي هغه دوی درک کولی شي. موږ په پښتو کې یوه ډېره ښه اصطلاح لرو، ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. د دوی خپل نجونې مکتبو ته ځي، د دوی خپل نجونې اصلا ایجاب نه مراتی. موږ خواکه کمو ته مو، اما موږ تاسو په رسنیو کې اینو پاکستان کې سفرونه کړي چې پاکستان کې په څه سرحد ازادي روانه ده. دوی هیڅ نه وفتوا د پاکستان په پیسې کې اول تاخره نه ورکړي نه ورکړي، او همیشه دوی متوجه د افغانستان دي چې افغانستان کې باید اسلامي نظام راشي، افغانستان کې پروپاګند دی، او پم دې شکل باندې نو دې وروسته از ما ویل دادی چې تاسو کوم اسلام چې مونږ ته غواړي هغه چې اصلا په اسلام کې شته نه اما تاسو غواړي چې افغانان باندې باید تطبیق شي د دې لپاره چې افغانان پس پاتې شي د خپل ټولنې کې نو تاسو لطف وکړئ د اسلامي وجیبې په اساس باندې هغه خپل اسلام مراد کړئ اده اقل یو متوسط اسلامي جاب او یو متوسط اسلامي ژوند خپل لورګانو خپل ښځو ته خپل ځان ته غوړه کړئ نو اضافه د دې نه زه فکر کوم نور به څه وایي ځکه افغانستان نن ورځ په ډېرو بدو شرایطو کې دی څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ تېر شو او زیاتر عاملین یې همدغه و چې افغانستان پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړله افغانستان افغانان پاکستان ته مهاجر شول د یو اسلامي ملک په عنوان دوی ته پناه وړله اما دوی همیشه د هغه آخرین نقاطو نه چې د هغې نه استفاده نه وه استفاده یې وکړله او اوس هم د همدې مسایلو په تعقیب کې دي نو متاسفانه چې دا ډېره دردونکې موضوع ده ځکه په پاکستان کې مکتب شته دی اما دلته د دوی په نظر باندې دا خبرې افواهات دي یا فرضاً دا خبرې مبالغه ده او کومه حقایق چې مونږ وایو هغه ته دوی نور هم منفي بڼه ورکړي
مننه اوس هم ګورو چې یو بل اوریدونکی له موږ سره دی مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
خیر سی السلام علیکم تاسو او ملمنو اوریدونکو ته خو خوند ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ
او لرم خواره ما ډیر کوشش وکوي چې دغه مدرک هم ډیر پاتې ما نو پروګرام کې دغه حکیار زابلي خبره کوم غدا وجد چې دلته د خوند وویل چې دا پیار بیا په امریکایان یا وسان پر طالبان راوړل نو بیا به فلم کو کوار کې متأسفانه چې د کوپارو سره کومک والی کوم کوپارو ته مراجعه کوي او امیر المؤمنین دونه نه پوه بولي یا دونه به دغه بولي چې په دغه خبر هغه خو د قران او د حدیث ما علم خوند ویلې د فلسفه سره ما خبرې کړې دي وسند ته کوم چې قران او حدیث او اسلام حقوق ورکړي دا هغه شذو ته هغه حقوق رسیږي
تاسو چې موږ ته زنګ وهلې دي ډېره مننه د ازادي رادیو د لارې موږ ستاسو نظرونه اخلو پښتني انتقادونه هرڅه نظر چې تاسو لري موږ اخلو تاسو کومه پښتنه لري وې کړی استاد دغه پښتنه چې تاسو په نظر باندې د طالبانو امیر المؤمنین تاسو یاد کی چې شغلې هبت الله اخونزاده نوم لري د هغه د پالیسی تاسو د قران او د اسلام پالیسی یاد کړه په دې برخه کې به زه تاسو دغه پښتنه د خپل ملمنو څخه واخلم تاسو د موږ د اوریدونکو خبره واوریدله اغلی ورداک که تاسو د دوی دغه پښتنې ته ځواب وایئ چې تاسو په نظر آیا واقعا هم د ښاغلي هبت الله اخونزاده فرمانونه د اسلام د نگاه څخه دي
مننه ملالای جانې ما د دوی غږ واورېدو نو دوی پر موږ باندې دا انتقاد کوي چې ګویا موږ په امارت اسلامي باندې پروپاګند ورپسې کوو نو په پښتو کې به یو متل وي چې حقیقت تریخ دی دا حقیقت وروره په دې هیڅ کوم سترګې نشي پټولای ولی په قران کې د خځې د نجونو حق نشته دوی د خځې د نجونو حق ورته ورکړی دی آیا په قران کې نه دی چې تعلیم په نارینه او په ښځینه باندې فرض دی آیا دا په قران کې نه دی لیکل شوی دا پروپاګاندا دی او موږ کله دا څه کومه وخت ملالای جان داز ما څومره مصاحبه ده تاسو سره اما په دې کې ویلی چې تر څو د خپل ځان اسلام نکي د خپل په دې قران باندې عمل و نکي چې دوی نور ته یادوي نو موږ د نور نه څه وخت موږ د نور نه مرسته وخت دا وغو پسې یو موږ دلته یو موږ الحمدلله موږ مسلمانان یو موږ افغانان یو زموږ خواهش هم ده چې امیر المؤمنین خاغلی هیبت الله خانزاده نو څنګه زموږ آواز نه اوریده چیرته دی دا محترم دوی ولې دا د میډیاګانو په اړه باندې دوی ولې خبرې نه کوي دا چیرې دا د کوم ځای نه خبرې کوي آیا دا په حکومتدارۍ باندې پوهیږي موږ حجاب غوښتی دی موږ قرآن غوښتی دی موږ امن غوښتی دی نو د قرآن په رڼا کې د اسلام په رڼا کې د زموږ حق راکړه چیرته دی ولې د دوی ولې د افغان جنې او افغان مېرمنه د دوی خور او مور د په نړۍ کې یادېږي دا غلی چیرته دی دا ولې دا نه ویني چې خور او لور ته یې ښځې ته یې په سپک نظر کتل کېږي نړیوالو ته څه ضرورت دی دا چیرته دی چې دا د دوی آواز نه اوري موږ هیڅ کلام انتقاد نه دی ورباندې، یوازې حقیقت هم ویلی دی. بیا یې وایم، بیا یې وایم، بیا یې وایم، ښه دی واوري، ټول دې واوري. تر امیر المؤمنین نیولې ده چې هر څوک دیده آواز دې زما واوري. ما د قرآن په رڼا کې، د اسلام په رڼا کې، ما خپل حق، د خپلې خور حق، د خپلې مور حق غوښتی دی. د افغان میرمنې، د افغان جنۍ نوم چې په نړۍ کې وخت نړۍ لړزوي، هغه که د حجاب نه ده، که د اسلام نه ده، که د پرهیزګارۍ نه ده، که د اخلاقو نه ده، د هر څه نه ده، امیر المؤمنین په دې نه پوهېږي. بهترین حجاب په افغانستان کې دی. په جمهوریت کې موږ مسلمان وو، اوس هم موږ مسلمان وو، الحمدلله بیا هم موږ مسلمان یو. دا څو میاشتې چې دلته امارت اسلامي راغلی دی، دا خلک مسلمان شوي دي، د ایمان راوړی دی. که آیا دا مخکې هم دا مسلمان وو؟ د تیرې زیاتې خو به راځي، د حکومتدارۍ خو به تغییر کېږي. نو موږ داسې نه شو کولی چې اوس دلته امارت اسلامي دی، سبا بل حکومت راځي، نو موږ به ټول وژني، به موږ به ټولو باندې د کافر نوم ږدي، یا به موږ ټول قاتلان وو، یا به موږ ټول بس داعش او هغسې خلک وو، چې ځکه موږ د امارت اسلامي سره دلته په دې هېواد کې ژوند کړی دی. دا هیڅ عقل او منطق دا خبره نه مني. جمهوریت للی دی غلی بشیر صاحب، نو په موږ باندې دوی د کفر نښان نه شي لګولی چې موږ آیا کافران وو؟ موږ د دین او د اسلام د هیڅ نه یو خبر.
مننه ډیره آغلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم له موږ سره یو بل اوریدونکی دی، د دوی زنګ به واخلو او بیا به بیرته میلمنو ته راسم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې، محب الله یم د هلمند ولایت نه.
محب الله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو د ازادي راډیو نور بس د خپرونه اوري. تاسو که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ، مهرباني وکړئ. بلې، پوښتنه مو
ده کومې مبارزه چې دی روانه کړې د خپلو حکومت په اړه، کې نړیوالو څه غواړي یا طالبانو څه غواړي؟ دا خو ورته رسېږي. طالبان وایي موږ هڅه کوو د دوی لپاره به یو داسې د امن فضا چې دوی وکولای شي کار وکړي او مکتبو ته ولاړ شي، موږ یو داسې فضا ورته برابره کوو تر هغه پورې دوی لپاره صبر پکار ده، تر څو صبر وکړي.
مننه محب الله صاحب. ستاسو په کور کې نجونې ستا چې مکتب ته ځي؟
بله، او په خاطر وی مکتب ته تللې، مکتب یې ویل خو متاسفانه وسنست نه دي وړې دي هغه دي مکتب ته.
ش تاسو څون نور څومره کلونه صبر کول غواړي چې شونځي پرانستل شي؟
نو هغه چرڅو کال وخت یې نو ونیول، کال به ونیسي، میاشت به ونیسي، خو مثال چې صبر ورته وکړي ان شاء الله کار به وسی.
آیا فکر نه کوي چې دغه کلونه چې تیریږي د دینجونو وخت ضایع کیږي، او بیا کې داس چې دنجونی غټانی سی او واده سی، د دغه پر ځای چې برته وشونځي ته ولاړ سی؟
نو هغه چې کله وخت نو تیر سی او شونځي او دغه وخت تیر سی، ځینې داسې ته مثال وسته دولسم سین په لپاره وی دغه څه د کوم ازموینه واخیستل، ځینې و دغه څه نورې په یولسم یو لسم سین کې کال په کال چې مخته ځي ازموینه لپاره به یو بل پلان ورته جوړ کی، نو پلان نه به سم کار واخلي.
بلکل. او آیا فکر نه کوي چې په راتلونکو یو یا دوه نورو کلونو کې، کله چې هیڅ فارغین موږ ونه لرو د دولسم ټولګي څخه، هیڅ نجونې به بیا نه وي چې ولاړې سي پوهنتون ووایي؟ آیا فکر نه کوي چې دا د افغانستان دپاره یوه لویه ضایع ده؟
بلکل، دا خبره ما مخکې درته وکړله. ما نو کېدای شي په داسې پلان به دوی اخته کار به کوي، تر څو یو داسې فضا رامنځته شي چې وکولای شي مکتب ته ولاړ شي. داسې فضا به داسې دغه باندې طرحه باندې به دوی کار کوي انشاءالله چې په لنډ وخت کې به موږ تاسې ووینو.
مننه ډیره چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسو نظر مو هم واخیست. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي هغوی به راواخلو، او که نه وي د میلمنو پر لور به ورسو. غلی شایسته صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. ستاسو په نظر دغه زموږ اوریدونکي چې ویل چې باید موږ صبر وکړو، ستاسو په نظر څومره نور صبر باید وکړو؟
ولې چې وایم ډیره خفغان زاید شه دا ورور تر اوسه په دې خبره باندې نه پویږي چې تر کله پورې مونږ صبر کو. دوا کال تیر سو په دا دوا کال مونږ دونه زمونږ وخت زای سو د مونږ انجونو مکتب ته نه دی تلای. مونږ اصلا کوم هیز انجونو طبقه نه مونږ اس کوم فارغ نه لرو. پاینده کې کدوی وای چې یو د فضا امن ورته جوړ کی. آیا په وخت جمهوریت کې د امن فضا نه وو؟ آیا د انجونو او د هلکانو د خون کې بیل نه وو؟ هغه خزینه وو د الکانو نارینه نو دا نو نو دا امارات الکره پوری کوم امن فضا او یو قانون شریعت مطابق ده قانون جوړوي او انجونو ته اجازه ورکوي. زه په دې حیرانه یم چې آیا دوی چې غواړي د شریعت او د اسلام مطابق دوی اصلا دا قرآن سمه ویلی ده سمه لوستلی ده په معنا سره که یوازې دا د مخ نه یو قرآن عظیم شان ویلی ده که واقعا د اسلام د نگانه وګورو دونه حق دونه ارزښت دونه احترام چې خزینه ته ورکړی ده نه خزینه ته ورکړی ده نارینه ته نه دی ورکړی ده نو ولې دوی مطابق د اسلام مطابق دوی عمل نه کوي؟ مونږ خو مخکې زما اغلی ورداک صاحب وایي ډېر ښه خبرې وکړ او وایي چې مونږ د غوړن باغ باندې لکه هغه کوم روحاني واچوم هیبت الله پات لکنه چې دوی اردونه ورته ارزښت ورکوي چې هیبت الله. آیا دا هیبت الله سته که نسته؟ که سته چیرته ده؟ نو ول رسانۍ ته نه راځي، خپل خلک نه ګوري او د خپل ملت غږ نه اوري. دونه خلک دونه چې ستونزه لري نو چاته وایي؟ دا خپل امیر المؤمنین وایي. آیا امیر المؤمنین په اسلام کې همدغسې ده چې آرام کرار خپل ځان په کوم ځای خدا پټ کړی ده رسانۍ ته نه راځي او نور باندې امر کوي چې داسې کار وکړي او داسې نور کار وکړي؟ که رښتیا ته غواړي چې اسلام تطبیق کړي، اسلام مطابق ښځو ته ارزښت ورکړي او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته پرېږدي ښوونځي ولاړ سي کار شروع کړي نور شروع کړي، نو تر کله پورې داسې موږ صبر وکړو؟ دا خو وخت ضایع کېږي، انجونو غټېږي، خپل بیا د هغوی انګېزه هم له منځه ځي، نو د هغه زړه نه کېږي. یو کال دوه کاله دوی د درس نه پاتې سو، ولې دوی د مطابق د سمه وای؟ دوی او ورور وای چې دوی د کافر دوی نه مرسته وغواړي. مونږ ولې د کافر نه غواړو؟ مونږ د خپل ملت نه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي. پرېږدي ښځو مکتب ته وظیفه ته ولاړ سي، نجونو ښوونځي ته ولاړ سي. مونږ تر اوسه د کابل نه کوم مرسته د کافرانه نه دي غوښتلي. که تاسو غوښتلي هر ځل دوی مونږ سره مرسته وکړي، مونږ نوي هغه حکومت جوړ کړی ده، مونږ ستاسو کومک د شان ته ضرورت لرو، نو ولې تاسو د کافر نه مرسته غواړي؟ تاسو خپل ولې نه جوړوي؟ په اسلام کې خو مرسته غوښتل د کافر نه خو دا اصلا وجود نه لري. دا هم خو ګناه ده. هر شی امارت ته حلال ده. مرسته کول، مرسته غوښتل د کافر نه، او دوی چې سلو پنځه واده کوي حلال، او دوی چې زنا کوي حلال، په مدرسه پارځای کوي دا ټول حلال، مګر د ښځو او انجونو چې د خپل شرعي اسلامي حق وړي دا حرام ده. په کوم شریعت او اسلام دا ویلی ده؟ مونږ د امارت سره هیڅ کوم دښمني نه لرو او دا انتقاد پیشنهاد ده. که دوی د خپل ملت انتقاد پیشنهاد و نوري او واکونی نسی او هغوی ته مرسته نه کوي، نو څنګه وکړو؟ مونږ چیرته ولاړ سو؟ د چا نه مونږ مرسته وغواړو؟ مونږ خو د کافر نه مرسته غوښتلی نه سو. مونږ یوازې غواړو چې کافران که اروپایي هغوی دوی باندې فشار لري، د خپل ملت خو نه اوري، د خپل مسلمان خور مور غږ خو نه اوري. ده دوی زندگی د دوی ژوند نو خرابه سو. تر کله پورې د داسې وضعیت داسې امار د الکانو د انجونو خودکشي دونه ډېر سوی ده؟ اصل داسې امار مونږ په جمهوریت وخت کې نه درلوده.
مننه غلی صاحب. بله مننه ډېر. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی داودزی. د اغلی صافی د خبرو په دوام چې دوی ویل چې طالبانو د کافرانو سره طالبانو موافقې کړې دي او د هغوی سره تړونونه کړې دي، د هغوی څخه د تعامل غوښتنه کوي او د هغوی څخه د مرستې غوښتنه کوي، نه دا چې افغان ښځې. دوی ویل چې افغان ښځې یوازې پیشنهاد کوي چې بهرنیان او نړیوال باید پر طالبانو باندې فشار راولي، چون چې د دوی په وینا طالبان د بهرنیانو سره کښېنستلي وو، د هغوی سره مذاکرات کړي وو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ورسره توافق کړی وو. په دې تړاو باندې ستاسو پام راړوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره ورځ ناوخته د دوحې د هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یوه کنفرانس کې وویل چې د دوحې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل سو. د وویل چې طالبانو پر هغو ژمنو چې د دوحې په تړون کې یې کړې وې عمل نه دی کړی. د ده په وینا طالبانو په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه داسې ګامونه پورته کړي دي چې هغه باید نه وای پورته سوي، او ده ویلي دي چې دا څرګند سو چې طالبانو د القاعدې مخکنی مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکړې وه. د ده دغه انتقادونه چې پر طالبانو باندې کړي دي، او بیا هغه موافقه چې په خپل امریکا له طالبانو سره وکړه چې په نتیجه کې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، او ورسته افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې. د دغه په اړه د ویلې دي چې دا د طالبانو د پیاوړي کېدو لامل سو. ستاسو په نظر کله چې دغه هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ سوې ده، اوس څومره بیرته دغه مسؤلیت و امریکا او طالبانو ته راجع کېږي چې باید افغانان د همدغه دوو طرفونو څخه د حالاتو د سمون په اړه باندې غوښتنې وکړي؟
دلته اوله موضوع خدا ده چې کله مونږ یو کور کې خپل د کور نظام نشو جوړولی، نو دلته مجبوره چې بیا درېیم کس پر عزیز مونږ د کور نظام به جوړوي. نن ورځ مملکت هم د یو کور په شکل باندې او نړۍ هم د یو ټولنې په شکل ده. نو په هغه اساس باندې که چیرې مونږ خپل د مملکت نظام جوړ کړو او حاکم نظام، چې البته مونږ هیڅکله د نظام مخالف نه یستو، ځکه نه مونږ کوم بدیل لرو او نه هم د نظام د منځه وړل خدای نه خسته غواړو، ځکه افغان ملت نور د جنگ نه خسته دی. اما که چیرې د ملت خبره په خپل ملک کې نه اورېدل کېږي، نو هلته موضوع ځي سیاسي ډیالوګ ته. دلته کوم ورونو چې خبره وکړلې، البته د پناه غوښتلو یا پناه وړلو او تر سیاسي ډیالوګ پورې ډېر زیات تفاوت شته دی. په شروع کې چې ما د خبرې وویل، دلته خلیلزاد هم مسؤول د دغه وضعیت دی په همدغه باندې، چې کله دوحه کې تړون وشو نو هغه تړون هم د کفارو سره و. هغه تړون کې هم د مختلفو ادیانو خلک موجود ول، حضور یې درلوده. نو په هغه اساس باندې دلته خزو موضوع الته حل شوله. کمن راس په افغانستان کې په هغه سانه کې چې د افغانستان حکومت سقوط کاو او واک ورسوه ملکی دا طالبان ته یا اسلامی امارات په واک باندې شو، هغه ساحه کې کله چې امریکایانو خپل نظامیان ایستل، نو همدغه سې چې د خپل نظامیانو او د خپل اتباعو حفظ د دوی وظیفه وه، په همدغه شکل باندې د تړون په اساس باندې د دوی وظیفه وه چې د ښځو د سرنوشت په حیثه کې هم باید تصمیم ونیسي او هم د طالبان سره دا موضوع نهایي کړي، چې متاسفانه داسې ونه شول. نن ورځ هم که مونږ په دنیا باندې غږ کوو، اول د بندیزونو په حیثه کې نه باید داسې بندیزونه راشي چې هلته ملت متضرر شي، ځکه ملت نور توانایی نلری. دویمه موضوع، مونږ نه غواړو چې دلته دې بیا هم یو نظامی واک راشي یا سبب دې دي چې یو نظامی ګډوډي راشي، ځکه مخکې هم ویل چې نور ملت افغان ملت توانایی د جنگ نلری او ډېر د جنگ نه خسته دی. اما سیاست هیڅکله مطلق دوست او مطلق دښمن نلری. نو په هغه اساس باندې د سیاسي ډیالوګ د لحاظه، د سیاسي مجالس د لحاظه، د افغانستان موضوع باید حل شي. او که چیرې نړۍ وایي چې مونږ په دې موضوع کې دخیل نه یستو، ټول مسؤلیت د اسلامي امارت دی، دا ورسره ملت نه مني، ځکه همدغه نړۍ وله چې دوی سره په دوحه کې تړون امضا کړ، همدغه نړۍ وه چې په درې عمده مادو باندې چې هغه هر یو خپل بخشونه بیا درلودل، دوی ورسره هوکړه وکړله. او په هغې کې البته کله چې مونږ وایو چې تیر نظام هم دی کې مسؤول دی، په دې دلیل باندې چې زه خپله د سولې بنسټ مسؤوله وم او مونږ د سولحې دپاره ډېر زیات کار کوو، مونږ یو کمیټه جوړه کړې وه چې هغه په عنوان د سالس بالخیر په دوحه کې باید اشتراک وکړي. اما متاسفانه په دې دلیل باندې چې هلته یو حلقه حاکمه وله، اضافه درېیم کس ته دوی اصلا وخت ورنه کړ او نتایج نن ورځ مونږ ورته سینو، او هلته اصلا په وضاحت باندې د ښځو په برخه کې خبرې ونه شوې. اما نړۍ دغه مسؤلیت واخیسته، نړۍ ویله چې کله چې افغانستان نظام طالبان ته ورسپارل کېږي، اسلامي امارت راځي، نو دلته به د ښځو حقوق محفوظ وي. چې دا یوه بار نه په وار وار تکرار شوی. زه خپله د دواړو لویو جرګې مشورتي لویو جرګو غړی ولم، هلته لویه جرګه کې کله چې د بندیانو په حیثه کې خبر کېدله، نو په هېواد کې دا موضوع تعهد شو. ولې نړۍ په هغه تعهد باندې خپل وفادار وفادار پات نشولا کچیر دلتا مونگا وای چه یا فرزند مونگا ملت انتقاد کی چه خذ ننرز پناوری خارجان تا یا فرزند کفار تا دا اصلا یا اشتباه دا دا پتی دلیل بانده چه پوهاوی کچا چی تا دا نمونگا کولی شو دستورو نولگو کچیر مونگا سیاسی مسائل تا پو وقت سرلاشو او دا افغانستان دغه دری آخر کلو چه دو حاکی مجلس شروع شو دا مسکاو دا مجلس نشروع تعقیب کرو مدن ترازو امدغه خبره کې چې په هغه تړون باندې اصلا په هغه تعهدات باندې عمل نه دی شوی او ټول هغه نور مسایل چې د دوی په نفع باندې ول ام د نړۍ ام د امارت اسلامي هغه عملي شول اما پات شو د ښځو موضوع پات شو د ملت موضوع مونږ کله هم نه وایي چې ښځو موضوع یوازې افغانستان کې دلته ښځې متضرر دي دلته د افغانستان ملت متضرر دی د افغانستان ماشوم متضرر دی ګورئ نننی بد وضعیت د اقتصاد چې راغلی دی زیاترین قربانی اول تا آخر په افغانستان کې ښځه او بیا پسې ماشومان ول کچیره د جنګ په صحنه کې او کچیره فعلاً اقتصادي مشکلات راغلي هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغه کسان چې په افغانستان کې دي په مجموع کې دوی متضرر دي اما ښځې او اطفال زیاترین متضررین دي دي نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه او د هغه ملکونه چې په دغه دیالوګ د افغانستان کې دخیل دي نن ورځ نه یوازې چې موږ غوښتنه نن د موږ ته نه د فاک د چې دین مسول دي چې دغه نقطې ته باید پای کېږي او د ښځو د تعلیم او تحصیل وجه موږ څه موږ ورور د هلمند نه چې ځان غواله د دې خبره زه ډېره نه راځم صبر په اکثریت کارو کې ډېر ښه کار دی اما دا دی چې هغه موضوع چې د صبر وړ نه هلته څنګه
ستاسو
افغانستان یو فقیر ملک دی او دلته موږ د هر ورځ یو ورځ یان موږ کلونه نشو جبرانولی نو د یو دوه کالو بران
بدید مشکلی ډیر زیاته مننه اغلی داودزی اغلی صافی او اغلی وردک تاس درو سره څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ د خبرونی وخت هم پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره تربیا مو پر خدای سپارم
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسې موږ په شنو ته به جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
ಮಗೂರಣಂದಿಗೆ ದಸ್ಮರುವ ತಂದೆ ದ ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نولس یوشت او تینځوش مترو
ازادي رادیو شپاورز ل تاسو سره
وزری ما تڑی بشی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن در چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطره شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیر کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio